تاسو ستړي مشي دا سجرډو دا تو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې مو وړاندې په هرات غور او غزنی ولایتونو کې د سیلونو له امله لاوشتو ځان یو مالی زیانونو خبرو د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د کابل د پرونی چاودنې د وژل شویو شمیر دریو ته رسېدلی او شل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان حکومت د جام د لرغوني منار د ژغورلو هڅې پیل کړي او د امریکا متحده ایالاتونو منځني ختیځ ته یو نیم زر نور پوځیان استوي. د خبرونو تفصیل: په کابل کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نویو راپورونو پر اساس په تقوا جومات کې په پرونی چاودنه کې درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. د کابل د نهمې ناحیې یوه پولیس جان آغا اسوشیټیډ پرس اژانس ته ویلي چې چاودیدونکي مواد ښایي په هغه مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو چې د جومات ملا به اذان کوه او خطبه به یې ویله. د حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسله والو طالبانو کړې ده. په دې برید کې د تقوا جومات امام پیژندل شوی مولوي سمیع الله ریحان هم ووژل شو. حمله د روژې په نولسمه د جمعې د لمانځه په وخت کې وشوه. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکرو یې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:30 بجو شوې، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. زخمیان په هلیکوپټرو کې په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډې روغتون ته لیږدول شوي او صحت یې ښه دی. د رومانیا عسکر په افغانستان کې د ناټو د قوت ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دا په یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د رومانیا پر عسکرو داسې خونړۍ حمله کېشي. د مې میاشتې په شپږمه هم دوه رومانیایي عسکر په افغانستان کې زخمیان شوي وو. د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس له خپلو عسکرو مننه کړې چې په صداقت او تعهد په افغانستان او نورو دنیا کې خدمت کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د غور د شهرک ولسوالي د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله وایي چې د سیل اوبه د جام تر څلي رسېدلې او دا لرغونی اثر د ړنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د غور والي غلام ناصر خازي ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور هم هدایت دادن که از هر مثلا امکانی که هست
دی وای شاغری ولسمشر هم لارښوونه کړې چې هر ډول هلې ځلې وشي او دا منار له ړنګېدو وژغورل شي. خو د خازي په وینا سیل خامې لارې خرابې کړې دي او د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د جام د څلي شاوخوا ته د سیل د اوبو لاره بنده شوې ده. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی دی چې د جام سیند د هری رود له مست سیند سره یوځای کیږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې 15 متره لوړ دی. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. په چې د پاکستان په ګټه وخته و افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه. راشد خان او دولت صدران 2 وکټې او محمد نبی 3 وکټې واخیستې. د بیټنګ په برخه کې حضرت الله زاجي 43 منډې وکړې، حشمت الله شهیدی 74 منډې وکړې. افغانستان به د راتلونکي دوشنبه پورس د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې له انګلستان سره ورته دوستانه تمریناتي لوبه وکړي. ټاکل شوی چې د مې په 1/3 په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پروان کړي چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې ضعیفي ځواکونه به تر ډېره حده په ټوله سیمه کې د ساتندویانو رول لوبوي. ټرمپ وویل موږ غواړو چې منځنی ختیځ مسؤون وي. هغه دا وینا په داسې وخت کې چې جاپان ته روانو کړې ده. ډانلډ ټرمپ وویل زموږ ډېر تکړه کسان منځنی ختیځ ته روان دي، نور به وګورو چې څه کېږي. ټاکل شوی چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سنټ پترزبورګ شهر کې وشي. دا سیالۍ په 2023 میلادي کال کې کیږي. له 2018 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د یخ پر مخ د هاکي نړیوالې سیالۍ په روسیه کې کیږي. د روسیې حکومت ژمنه کړې چې د سن پیترزبورګ په مرکز کې به د دې سیالۍ لپاره داسې سټیډیوم جوړ کړي چې 1500 کسان به پکې ځایی شي. د سن پیترزبورګ ښار په بل لوبغالي اسپالس کې به هم لوبې کیږي. پر یخي د هاکي نړیوال فدراسیون پرون د مې په 24 وویل چې د 2024 د اتلولۍ د سیالیو لپاره د چک جمهوریت پلازمینه پراګ او د دې هیواد بل ښار اوستراوا غوره کړی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. سیلونو په غور هرات او غزنی کې تر شلو ډیر کسان وژلي دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا ایمانان ویم، دا عقیدتان ویم، دا اسلامان ویم، او دا د اسلام حکم دی. زه افغانم، د دې ملکم، د دې وطنیم، دا مې خاوره ده، دلته بمرم.
دا مولوی ریحان دی. مولوی ریحان پرون په کابل کې د جمعې د خطبې پر مهال چاودنې وواشه. په دې اړه به هم په خبرونه کې واوري. ایران هڅه کوي چې له واشنگتن سره په لانجه کې اسلام آباد مرسته ورسره وکړي.
پاکستان څنګه په دې جنجال کې بې طرفه ووسی؟ او ایران سره بدل څه شوې چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا په نه کوي؟ چېرته دی په دې شخړه کې؟
د کور کلی په پروګرام کې مو د افغانستان دننه د بې ځایه شویو د یو کمپ حال اخیسته.
کوم مشکلات نه لرو، وږی ترجې دې خوا دی، غریبي دې خوا دی، مرزي دې خوا دی، شی نه لرم، فرش نه لرم، بل شی نهسته.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمیر 21 تل ور شوی دی. ویل کېږي چې د خلکو کرنیزې ځمکې، پلونه او کورونه د سیل له امله تخریب شوي او ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان حکومت وایي چې د سیلونو نوې څپې په غور، هرات او غزنی کې زیات تلفات اړولي او کورونه یې تخریب کړي چې له امله یې خلک بېکوره شوي دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د غور د پساوند ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر براتی وایي د خلکو کورونه رمې او کروندې سیل وړې دي. هغه ازادي راډیو ته له غوره ټلیفون کړی و چې حکومت خبر کړي.
یک بنام ملا اصغر یک خانه تخریب شده که معلوم نیست که تو کس زنده بور شده یک همه وزیر
دلتا بیخی زیاد تاوان رسیده لیده. ده ملا اصغر پنوم ده وصاری کور سیل وره چه اصلا نده معلومه چه چوک بای جوندی هم پاتوی کنه. چاروی زمکی او کورونا لمنز و لارل لطفاً حکومت خبر کری. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت وایي دوی خبر دي. د دې وزارت مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سیلونو له امله 21 مړه شوي دي.
گزارشایی که تا به ما رسیده در مجموع از ولایات هرات، غور و
لغور، هرات او غزنی را رسیدلی راپورونه وای چې 21 مړه دي. په هرات کې 9 تنه ورک بلل شوی وو او تنه یې برته پیدا شو. متاسفانه 3 کوچنیان هم مړه شوی دي. تاوان زیات رسیدلی دی. سیاس ویل سیلونو نږدې 221 کورونه په بشپړ ډول یا قسمان تخریب کړي دي. د سیاس په وینا په ډیرو ولایتونو کې خامي او نیمه په خیلاري کرنیزې ځمکې، د اوبو کانالونه او ځای ځای کاریزونه ویجاړ شوي یا تخریب شوي دي. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت مرستیال څرګنده کړه چې سیل ځپلو سیمو ته یې خوراکي او غیر خوراکي مواد د مرستې لپاره استولي دي. هغه ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې له خلکو سره د مرستې لپاره سروې هم پیل شوې ده، خو په اکثر ولایتونو کې سیلونو لارې بندې کړې دي. د بیلګې په ډول د غور والي غلام ناصر خاده ازادي راډیو ته وویل
کاملا کشت و زراعت مردم سربندها، جویها، نرها و راه های مواصلاتی تخریب شده که
در خلق و زراعت سخت ضرر رسیدلی. کرواندی سربندون و ویالی اولاری ویجاری شویدی چه حسابی نسی که دلی. در ملی او نریوال و ادارو تشایی چه در دست خطرناک سیل عمل متضرر سو و خلق و تمرست وکری. در غور والی ویل چه دوی لطول متاثر سو و خلق و سر دمرست توان هم نلری. د غور والی ویل چې شاید د تلفاتو او د رسیدل زیان ارقام بدل سي ځکه له ټولو سیمو بشپړ حال نه دی ورسېدلی او لارې بندې دي. له هرات او غزنی هم ورته رپورټونه خپاره سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مې په 21مه نیټه په افغانستان کې د خلکو د بشري وضعیت په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې تر سیلونو وړاندې لږ تر لږه 6.3 میلیونه افغانان د وچکالۍ له امله بیړنیو مرستو ته اړ وو. ملګري ملتونه وویل چې وچکالۍ لږ تر لږه 2.9 لک افغانان بې کوره کړي وو، خو دې سازمان ویلي چې سیلونه یوه بله غټه ستونزه ده چې افغانان ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په وچکالۍ پسې شدیدو بارانونو او سیل 4 لک افغانان له سخت بد وضعیت سره مخامخ کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان یو مخکښ دینی عالم سمیع الله ریحان پرون په کابل کې په چاودنه کې ووژل شو. دا چاودنه د کابل په نهم امنیتي حوزې کې په تقوا جماعت کې وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. په چاودنه کې یو شمیر نور لمونځ کوونکي ټپیان شوي دي، چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د ټپیانو شمیر 10 ته رسېدلی دی او د وژل شویو 3 ته. احمد تکل په یو راپور کې د مولوي ریحان وینا وته چې په غالب ګمان د ده د مړینې عامل به وي کتنه کړې.
مولوي سمیع الله ریحان له محدودو دینی عالمانو څخه وو چې په خپلو وازونو کې د دینی مسایلو ترڅنګ د وطن پالنې روحیه په جرأت سره تبلیغوله. دا مخکښ دینی عالم د جمعې په ورځ د کابل په نهمه ناحیه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په افغانستان کې د تشدد د څپې په ترڅ کې چې اوس یې ډېر زور اخیستی، هره ورځ لسګونه کسان مري او ټپیان کیږي، خو د مولوي ریحان پر مړینه د خلکو غبرګونونه په ګڼ شمېر دلایلو بل ډول دي. هغه ته تر ډیره د یو وطن پال ملت پال په سترګه کتل کېدل، ځکه هغه مسایل چې د پخپلو وازونو او ویناوو کې بحث پرې کاوه په محدود شمیر دینی عالمانو کې لیدل کېدل. ولسمشر اشرف غنی مولوي ریحان با جرأت او وطن پال عالم بللی او په یو بیان کې ویلي چې تروریستان د خپل اصلیت د پټولو، د خپلو جنایتونو د توجیه او دینی عالمانو د غږ د خاموشولو لپاره د حملې کوي. په وروستیو 2 کلونو کې چې د طالبانو حملې زیاتې شوي، یو شمیر دینی عالمان دې ته اړ شوي دي چې د سیاست او ځینو نورو مهمو دنیوي مسایلو په اړه پټه خوله پاتې شي. خو ریحان په دې برخه کې د ډار سړی نه و. هغه له رسنیو سره په خبرو کې خپلې نظریې په ډاګه څرګندولې. که څه هم 2 ځلې په مرګ ګواښل شوی و، مولوي ریحان په دې مرکو کې سیاسي مسایل څېړل، د هېواد د امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله او له ګواښونو نه وېرېده.
اول د الله العالمین جل جلاله شکر ادا کوو چې افغانستان د یو دیندار او بهترین امنیتی فوج او ځواک خاوند دی. د افغانستان امنیتی ځواکونه او خصوصا د افغانستان فوج دا یو اسلامي فوج دی. امید لرم چې تنها د افغانستان
په ډیرو محفلونو کې لیدل شوی دی چې یو شمیر کسان په دې پلمه چې موسیقي په اسلام کې حرام ده، د ملي سرود د درنوي لپاره نه درېدل. په دې اړه د مولوي ریحان تعبیر بل ډول و.
دا ملي سرود په احترام چې داخله وای چې ودرېږي تاسو، دلته د ملک احترام دی، د ملک د بقا احترام دی. اگر چې ځینې خلک چې په دوټه کو خبر نه وي، دوټه کې سبق ویل نه وي، تنخواه د دولت اخلي، خوري د دفترونو او موټرو کې د دفترونو ګرځي، او بیا چې کله د ملي سرود خبر راشي بیا په سر باندې صادر واشي. کته دونه بزرګي ورسب خانقاه کې کنه. بیا
پاکستان او پتیره د اسلامي اصول په اړه د هیواد د ملت پالو دینی عالمانو تعبیر بل هغه مسله ده چې افغانان پر وړاندې خورا زیات حساس دي. پتیره په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورن دی، خو مولوي ریحان په دې برخه کې ډېرې بې پروا خبرې کولې.
په جنگ کې زمنګ هواد وژلګي، په جنگ کې زمنګ هوادوار وژلګي، د غونډي ملک پاکستان علما او ته درځ کنه رسیدي، هغه په دې درد باندې نه پويږي. زمنګ دا درد هغه احساس نه کوي. وجه د هغه دا و چې هغه خود مختارانه دي په خپل خبرو کې. کله چې
طالبان په هواد کې دننه میش دینی عالمان د حکومت مزدوران بولي او مرګي روا غني، خود مولوي ریحان په ویناو کې د ولسمشر په ګډون د حکومت پر چارواکو انتقادونه واضح هو.
په دې څلور کاله کې چې کوم ظلم په دې ملک کې وشو، کوم جبر په دې ملک کې وشو، او یاد دې مظلوم اول سره کوم زیاتې روان دي، نن هم ته نه ځان خبر اوس هم سری وخت او کیسه شعار ورکولې. بیا که وخت چې بغیر شعارونه ورکوه، کنه مسؤول وي، مسؤولیت در ترغاړي دي.
د مولوي ریحان د مړینې د خبر پر خبرېدو لا شیبه نوې اوخته چې پر ټولنیزو شبکو په تیرا پر فیسبوک چې په افغانستان کې ډیر زیات کارونکي لري د مولوی ریحان د ویناوو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. په دې ویډیوګانو کې د مولوی ریحان هغه مخ لیدل کیږي چې د حکومتي اعلامیو په ستاینو، د طالبانو په غندنو او د مینوالو په لیکنو کې نه ښکاري. دا څیره د یو وطنپال دینی عالم څیره ده.
نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپلو تازه ګڼو کې د مولوی ریحان پر مړینه لیکنې خپرې کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ځینو نړیوالو رسنیو په کابل کې په بمی چاودنه کې د مولوی سمیع الله ریحان په ګډون د یو شمیر کسانو وژل کېدو ته پام کړی دی. دغه روحاني شخص د افغان حکومت ملاتړی و او د کابل په نهمه حوزه کې د جمعې په ورځ په چاودنه کې ووژل سو. سټارز اند سټرایپس خپرونې د کابل د امنیه قومندانۍ د ویاند بصیر مجاهد له قوله لیکلي چې د دې حملې اصلي هدف مولوی ریحان و. په مقاله کې راغلی چې چاودیدونکي مواد د جماعت په میکروفون کې ځای پر ځای سوي وو او د مولوی ریحان د امامت پر مهال و چاودل. خبرونه لیکي دا ډول چاودنې معمولا طالبان او داعش ډله کوي. سټریټ ټایمز خبرونه لیکي د ریحان پر فیسبوک پاڼه له افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د یو عکس لیدل کېدای سي. د خبرونې په وینا سنی مولوی ریحان په داسې حال کې ووژل سو چې په دې وروستیو کې پر شیعه جماعتونو ډېرې حملې سوي دي. په مقاله کې راغلی چې دا حملې په مشخصه توګه په عراق او سوریه کې له اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې یا داعش سره اړوند جګړه ماران کوي. لانګ وار ژورنال خبرونې د امریکایي طالب په نوم مشهور جان واکر لینډ په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې منلې یو په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 13 مخکې وروسته د طالبانو ترڅنګ جګړه کړې وه. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، امریکایي ځواکونو لینډ ونیو. په 2002 کال کې دی د امریکا فدرال محکمې ته وړاندې سو او په 40 کلونو بند محکوم سو. د مقالې لیکوال لیکي چې لینډ له سی ان ان تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي وو چې دی د انصار په نوم د یوې سختدریزې ډلې غړی وو. لینډ په مرکه کې ویلي وو چې دی افغانستان ته له پاکستانیانو سره تللی وو، خو هلته د عربانو په ډله کې ځکه شامل سو چې عربي ژبه یې زده وه. د مقالې په وینا د انصار سختدریزې ډلې د عربانو څانګې د القاعده شبکې له وژل سوي مشر اسامه بن لادن څخه مالی مرسته ترلاسه کوله. مقاله دې ته هم اشاره کوي چې لینډ د الفاروق په نوم په هغه کمپ کې روزل سوی و چې د القاعده شبکې لخوا جوړ سوی او تمویلې ده. د مقالې په وینا طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې وه چې دا کمپ جوړ کړي. لانګ وار ژورنال لیکلي کله چې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې له لینډ څخه تحقیقات وکړل، ده وویل چې په نویم لسیزه کې لومړی ځل په پاکستان کې له حرکت المجاهدین ډلې سره یو ځای سوی و. دا ډله له القاعده سره نږدې اړیکې لري او امریکا د تروریستانو په لیست کې شامله کړې ده. جان واکر لینډ د مې په 23 نیټه د پنجشنبې په ورځ له زندانه راخوشي سو او له زندانه د باندې به 3 کاله نور تر څار لاندې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم کرکټ ته مخه کوو. پرون په یوه دوستانه لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان لوري په باولرانو کې محمد نبی د مقابل لوري 3 وکټې واخیستې. دولت زدران او همداراز راشد خان د پاکستان 2 لوبغاړي وسوسول. آفتاب عالم یو وکټ واخیست او حمید حسنم د پاکستان یو لوبغاړی وسوسوه. د افغانستان له لوري په بیټسمینانو کې ځینو لوبغاړي ښه ولوبېدل او ځینو لوبغاړو تر اخره پورې وتوانېدل. مثلا په هغو لوبغاړو کې چې شلو بېدلې د حشمت الله شهیدي و چې تر اخره پورې ونه سوسېد او 4 بیا منډې وکړې. البته حضرت الله ځاځي ډېره تیزه لوبه وکړه چې افغان لوبغاړي وروسته ډاډه کړل. د 9 منډې وکړې او وسوسېده. محمد شاهزاد 3 منډې وکړې او ژوبل شو لوبه یې پرېښوده. د دې لوبې په اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د برستول شهر په لوبغالي کې ډېر افغانان او پاکستانیان د مسابقې سیل ته ناست وو، خو په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کسانو دا سیالي پر انټرنیټ او ټلویزیونونو وکتله. د کابل اوسیدونکي نسیمه وایي پرون یې روژه په ډېره تلوسه کې تېره کړه. هغه وایي د افغانستان او پاکستان لوبه ډېره ورته مهمه وه.
د افغانستان د پاکستان ترمنځ همیشه کومه مسابقې هغه خلک تر اړې بلې مسابقې ډېر ورته تیاجاني ورته نتیجې ته ډېر خطر چې افغانستان د پاکستان ترمنځ سیاسي موضوعات د افغانستان د پاکستان ترمنځ د ډیرو کلو لپاره موجود دي او د دوه همسایه مملکتونو د یو نوع رقابت دی په منځ کې بیخي ډېر زیات د دوه دوه ټیمونو په منځ کې او بل داسې د افغانستان ټیم چې ده زیاتره وخت هغه ابتدایي ترینینګونه په پاکستان کې اخیستي وو نو د پاکستان ټیم هم له ډېر خلکو ګوري چې والله تاسو خو زده کړه په پاکستان کې وکړه هغه ابتدایي کچ خو بیا دې خپل نور لاړو نور جهاني ترینینګونه یې واخیستل دي د دغو مختلفو زاویو چې ورته ګوري دا مسابقه ډېره هیجاني کېږي او ټارګټ پاکستان ډېر جګو ته ټاکلی وو او راشد خان نژاد ورکړو بلو ټایګرس ته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسماني رنګ کالي اغوندي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو ځانګړي استازي الیټا میلر په ټویټر لیکلي نن بل هیڅ شی ارزښت نه لري، نن د آسماني پرانګانو د بری ورځ ده. الیټا میلر لیکلي کله چې د کرکټ خبره سي زه هم افغانه یم. ټاکل شوی چې د مه په دیرشمه نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي پیل شي. افغانستان پرون له پاکستان سره ویلو به وکړه او د راتلونکي دوشنبه په ورځ به له انګلستان سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړی سیالي د استرالیا له لوبډلې سره کوي. دا سیالي به د جون په لومړۍ نیټه وي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان ملت مبارکی خدای جی افغانستان ہر وقت ہر میدان کامیاب لدی
دا پکتیا ولایت چمکنیا ولسوالی نا سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. دا کرکټ د انتری بریا مبارکي لومړی د ازادي راډیو ټول همکارانو او بیا ټول افغانانو هم ته زړه له تله وړاندې کوم.
زه نصیب الله نګراره د نګرار د لاندې خبرې کوم. د پاکستان په خلاف د افغانستان د کرکټ د میچ د لوبي په ګټلو او بریا سره ټول افغانانو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې په افغانستان کې خدا او سوکالی راشي او الله دې دا ورور وجنه او د علما وجنه بند کړي.
اقبال تراخیل خبر کوم د ترخی څخه افغانستان به وګټل شي. متاسفانه د خلک ډېر ډزونه کوي او هغه کوي دا یو بد پیل ده. ماشومان باندې نه شي وتلی او ډزونه ډېر کېږي نو هیله کوم چې د ټولو څخه چې ډزونه ونه کړي او تاسو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون او وړ ماورس په اسلام آباد کې د پاکستان له سریعظم البته له پاکستاني چارواکو سره وکتل او پرون له سریعظم عمران خان سره ولیدل. سره له دې چې د دواړو لورو د خبرو په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره شوي، خو د ښاغلي ظریف دا سفر داسې مهال کې شي چې په دې وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچونه ډېر شوي دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک وایي چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو خبرې شوې دي. فریبا ظاهر د مرکې په پیل کې له ښاغلي خټک څخه د دې لیدنو کتنو په اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه کړې.
اوله مسله دی مسؤلیت ده چې دواړه هیوادونه یو بل ته ډاډ ورکړي او یو بل سره مفاهمت ایجاد کی چې تر څو د یو بل خاورې څخه د بل خلاف استفاده نکړي. د دې علاوه پاکستان چونکی سعودي عرب سره ډېر نږدې مناسبات لري، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حتی نظامي مناسبات هم لري، نو پاکستان لپاره دا ډېره مهمه وي چې پاکستان څنګه په دې جنجال کې بے طرفه واوسي او ایران سره داسې شوي چې پاکستان د سعودي سره ملګرتیا خو نه کوي چېرته دی په دې شخړه کې. او درېمه خبر دا ده چې پاکستان نه غواړي چې دا جنگ سیوا شي، ځکه چې جنگ سیوا کېږي نو پاکستان د پاره هم بې اغېزې نه دی، ځکه ډېر نږدې دی. خصوصا د پاکستان بلوچستان سیمه چې دا هغه د دې جنگ په تاثیر کې راتلی شي. درېمه موضوع د پاکستان او د ایران ترمنځ د تیلو د یو پایپ لاین جوړېدو معاهده موجوده ده، کومه چې ایران کې دننه تکمیل شوې ده خو پاکستان برخه یې نه تکمیله ده او علت یې د امریکې بندیزونه دي او تحریمونه دي. چون ایران وزیر خارجه اسلام آباد ته راغلی دی او دلته کې سیاسي او نظامي مشرانو سره ګوري، نو افغانستان کې چې کوم د روغې جوړې خبرې روانې دي نو هغه موضوع هم یقینا د بحث لاندې راځي.
بله خټک صاحب، تاسو مخکې د اسلام آباد او ریاض ترمنځ د اړیکو یادونه وکړه، څنګه چې تاسو هم خبرې راتلونکې اونۍ د عرب لیگ غونډې دي چې عربستان د جوړېدو غوښتنه کړې ده، آیا پاکستان همدغو اړیکو ته په کتو په دې حد کې دی چې وکولای شي چې د ایران او سعودي شخړې تر یو حده راکمې کړي؟
پاکستان لپاره خو دا اسانه نه ده، ځکه چې پاکستان خپل ډېر مشکلات لري، اقتصادي مشکلات خصوصا لري. اقتصادي مشکلاتو له کبله پاکستان سعودي څخه امدادونه اخلي، او نو پاکستان داسې موضوع کې نه دی چې په دې هېوادونو کې په یو هېواد باندې فشار واچوي. منتها ډیپلوماسي کولی شي، یعنې د ډیپلوماسۍ له لارې کولی شي چې دواړه هېوادونو په منځ کې حد اقل داسې یو چینل ایجاد کړي چې دوی د یو بل نه باخبره شي، ځکه چې خاطر داسې دی چې په دې شرایطو کې چې تمش سطح ډېره جګه ده، دې خبرې خطر ده چې دواړه په شک کې سعودي عرب او ایران یو بل خلاف داسې قدمونه اوچت نه کړي چې که تصمیم د دوی بل وي خو چې هغه جنګ غاړې ته لاړ نه شي. نو دغه چینل پاکستان کولی شي چې د یو بل سره حد اقل څه د ابتدایي اطلاعاتو تبادلې وکړي.
بله، او یو بله پوښتنه دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر داسې مهال سوی دی چې همزمانه ایران د امریکا سره ډېر زیات د شخړو سره مخامخ ده، یو بل ته ګواښونه کوي، د جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. په همدې اساس وخت کې پاکستان کولی شي چې د دې دوو هېوادونو ترمنځ د تعادل وساتي یا د دوی ترمنځ د لانجه راکمه کړي؟
زما خیال کې دا خو ډېره ګرانه خبره ده، ځکه چې امریکا یو بر قدرت دی او هغې خپل ستراتیژي جوړه کړې ده او هغې ستراتیژي په رڼا کې به ګامونه اخلي. خو که موږ تاسو ورته ځیر شو، نو په حقیقت کې دا چې کومه شخړه ده، دې اساس چې دې ریښې په شرقي میانه کې دي، او که چېرته فرض کړي ایران او د اسرائیل منځ کې ډېر سخت خصومت او دښمني موجوده ده، دغسې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو او د ایران ترمنځ ډېر شدید مشکلات شته. پاکستان کولی شي شرقي میانه کې دننه څه ډیپلوماسي وکړي، او هغې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې دا تنش کې لږ کم شي، نو بیا به د امریکې په برخورد باندې هم یو غیر مستقیمه اغیزه وشي.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک دغه څرګندونې پرون ازادي راډیو ته وکړې. پرون هغه مهال لا جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
سپیس ایکس کمپنی فضا ته سپوږمکۍ استولی دي او غواړي په دې برخه کې د انټرنیټ اسانتیاوي زیاتې کړي. تفصیل له اسمت سروان.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی د سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایی رئیس دی. د دغه سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي و، او اصلا په پام کې و چې د می په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندي د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 50 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نورالله بارکزی له فراه پر استولې سیمس کې لیکي، موږ د شهید مولوي ریحان مرګ غندو، د عالم مرګ لویه سایه ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، څوک چې پر جماعتونو حمله کوي هغه له اسلامه لري دي. عطل له زابل لیکي، مولوي ریحان طالبانو په بشرمۍ شهید کړ. قاسم شاه مشال لخمان لیکي، د سیلونو د تلفاتو یو علت د عامه پوهاوي نشتوالی دی، ځکه چې بعضې خلک د خوړونو په مخه کې کورونه آبادوي. عبیدالله سروري د لخمان د علیشنګ لیکي، تېره ورځ په علیشنګ ولسوالۍ کې سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. قاري محمد مدني د نورستان له واما څخه لیکي، د نورستان په غرونو تازه واوره ورېدلې، هوا سخته یخه شوې ده. ورسره او عبدالواحد مدقق للوگر پر اصول که اسمس که لیکلی دی حکومت باید د جام د منار د ژغورل او هڅې تیزی کړي. عبدالرحمن پر اصول اسمس که لیکلی دی که چرته په افغانستان کې اور بند وای نو په جماعتونو به حمله نکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په کابل کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر لوړ شوی دی. د نوي راپورونو له مخې په تقوا جومات کې په پرونۍ چاودنې کې د مولوي سمیع الله ریحان په ګډون درې تنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي. په افغانستان کې پرون 15 رومانیایي عسکر د ماین په چاودنه کې زخمیان شوي دي. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې عسکرو یې له امریکایي پوځیانو سره یو ځای ګزمه کوله. چاودنه د غرمې په 12:00 بجو شوې خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام د تاریخي څلي د ژغورلو لپاره هڅې کوي. په غور کې د سخت باران له امله په ډېرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي او د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په 3 ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو دوستانه لوبه وه چې د انګلستان په براسل ښار کې وشوه. د امریکا متحده ایالات به منځني ختیځ ته 1500 عسکر واستوي. متحده ایالات غواړي چې له ایران سره پر روان کړکیچ کې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. په میلیونونو کسان په اروپا کې د اروپایي پارلمان د غړیو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. دا ټاکنې تېره اونۍ پیل شوې دي. پرون د آیرلند او چک جمهوریت خلکو رای ورکړې. تمه ده چې د می په 26 هغه وخت رسمي نتیجې اعلان شي چې د اروپایي ټولنې په ټولو 28 غړو هیوادو کې دا ټاکنې بشپړې شي. او ټاکل شوې چې د هاکی د نړیوال جام سیالۍ د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې وشي. دا سیالي په 2023 میلادي کال کې کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د غوړې اچار تفریحي پروګرام خپور کړو، یو خبرتیا او تر خبرتیا وروسته یو بل پروګرام تاسو ته معرفي کوو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ خبریاله په کابل کې د بې ځایه شویو یوه کم ته ورغلې ده. د دوی له حاله مو خبروي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده، زه سهار ګلم میرزا یې وړاندې کوم. د جګړو او نامنیو له کبله ډیر شمیر افغانان که بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي. د نامنو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مخفلې مینې پریښو دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند خطیر شي. خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې خپرونه کې د همدې بې ځایه شوي کورنیو د ستونزو په اړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو. وږی تر دې دی خوا دی، غریبي د دې خوا دی، مرضی د دې خوا دی.
او مسؤل چارواکي د دوی د ستونزو په اړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات ده چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بې ځایه کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دیونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څیړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامې روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بیځای شو کډوالو یو کیمپ ته ورغلی ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کور نشی یاد پرون پوشان بے کور نشی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو منګه فعلاً دلته راغلی او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلبته خلک راغلي دي او د مهاجر شوي دي خپل کورونه پریښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده. نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي. نو دلته میندې ورونه خویندې ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې مثلا په یو ځای کې څلور کوره پنځه کوره شپږ کوره صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده. خټونه یا یوه یوه خیمه یې درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده. دې ته به پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي. ګرانې خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه.
کوم ځای نه راغلي یاست؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاست؟
دا دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاست؟
خور جانه، کوم مشکلات نه لرو. وژې تر دې دی خو دی، غریبي د دې خو دی، مرزي د دې خو دی. شی نه لرم، پرش نه لرم، بل شی نسته.
دا کور کې مت شی ور کړی دا اوس چې موږ ګورو.
بوجیګان د بوجیان مو ګندلې د پدا کورونو کې ما چې ولې د پردغه شو ورستیرو.
دوستانو، موږ هم دلته په دې کمپ کې یو دلته کور ترانه نو تو او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو، مشران ته کار نه پیدا کیږي. هغه کسان چې پلرونه دي دلته وکلن ماشومان یا انجونې ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سان تر جماعته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو، البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشي مرورو دوی څوی او دا پختم تینا چې دلته یا صحیح مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي. ګران ځان او پیژنه
بابوګي
خورځاله. دلته روغتون چې شته کنه شته؟
لا یو شی هم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو سره مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی. مشترانه دې مستر شوی
مرسته نه شي؟
نه.
شفخانه، دلته مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شی هم نشته. یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته دي چې شفخانه نشته. پیسې نشته چې غټ غټ شفخانه تی وي. سو
خلجان ځان را پیژنه؟
بی بی اوا.
بی بی اوا خو دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان هم لري؟
ماشومان لرم. وګی تګی دي تمام ورځ دلته وګوره. لور می مریضه ده، په کور کې شي دختای نه لرم.
په دې یو ځای کې ټول فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې پنځه شپږ کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان هم مریضان دي؟
دلته وګوره. لور می ډیر سخته مریضه ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته وي.
دا مریض ده؟
هو دا غلور من دیر و مریض ده. خور بخی دیر ده تکلیف را بانده تیری که خور دستی یون چه بخی پا کورتی که بستایه نشته میره میام نشته دلتا چرا سره ده غلور
نخوت دو دخ و تم لیو نمونگ دو دخیانو دا دکم ظالم دلاس در پدر افغانانو.
دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم راسره ولاړ شي. دا هم د خوانځي ته نزي او رازول لري چې خوانځي ته لاړ شي. ډیره به پښتنه کوم. ځان را پیژنه ګرانی؟
نوم یې علیه ده.
علیه جانې، دلته په کم کې ژوند کوي؟
هو.
تب شته کنه؟
نه نشته. مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې چې هلمند کې مکتب کې وي؟
هو.
خوشاله یې چې مکتب کې لاړ شي؟
هو، خود خوشاله یم.
کوم مشکلات سره مخې ګرانی؟
هر مشکلات سره مخې یو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بوته چې دلته وبنه مونږ خپل او بوته زو کاغذانو ته زوار شي مونږ ځان ته راوړو. بیا
دغه ماشومان چې ګوره چې مکتب ته ځي، هغه یو بوب سینځي مثلا کاغذونه نه جمعي، بس مره وای چې کاش کې زوای داسي.
او خدای خوشاله دي.
شي خوري روزه مات کی؟
روزه مات کی ارشې چې واغ بخرم، کچالو خورم، بټوی ارشې چې واغ خورم، او بو ارشې چې خورم.
یعنی دلته څنګه لری شي؟ تاسو لوبه وکوي یا بیرون لاړ شي یا مکتب لاړ شي، داسې نه شته دي؟
نه نه، دلته داسې نه شته. کښې وای
تیر مانه نګرانی.
دلته بغیر له خټونه بغیر له څو زړو پردونه او بغیر له زړو شانه نور هیڅ هم په سترګو نه لیدل کیږي. نه خوراکي توکي شته او نه هم د سکلو پاکې اوبه شته او نه هم د اوسېدلو سم ځای. نو دلته باور شو د خور سره به مرکه وکړو. د خور هم مریضه ده او لورې هم د څه وایي. نوم دې چیرې؟
نسیمه.
نسیمه جانې د کوم ځای نه راغلې؟
هلمند نه راغلې. هلمند کې خو جنګونه ټول کورونه مورونه چپس ولاړه جنګ و موږ خپله مشکلات سره مخامخ ټول راغلو. دلته
څه مشکل لرې ګرانه؟
وسار څه مشکل لرې چې نه ده اوبه مشکل هم لرو د غذا مواد مشکل لرو کسان پختار چې دومره پیسې لرو چې د ماشومانو ډاکټر ته ځو.
درنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړای ما دلته ماشومان ټول وکلن اشپکلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي. را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمعي یا کباړ جمعي. یعنی دلته هیڅ څوک ماتره سپوري ونیل دل چې هغه د بکسه په شاو لري او خوانځي ته روان شي. ټول همداسې یعنی سروازه په ډیر بد وضعیت کالی اندارنګ ډیر په مشکلاتو کې د رنگونه او د چیرونه ښکاري چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی ته سم برابر نه دي. ماشوم بشکې په کراچۍ کې کی او پښتنه به کوم دا وبې د کوم ځای راوړې دي؟ روجانا ځان او پیژنه؟
ربیولا
جانا چیرې ته لایې؟
او بوته
دا وبې د کوم ځای راوړې؟
فام نه
دغه بشکی خو ډېر غټي غټي دي زور درسيږي کنه؟
رسيږي.
البته دلته وبنشته ربیولا جانا؟
نه
دغه وبې څومره وخت تاسو بس کیږي؟
دوري
هر ورځ وبې تخپل راوړې؟
او
دا وبې پاکې دي؟
نه
دې پاکې اته نه چی دې پاره غټه پورته کوي
کالی د پاره.
هر افیولا جانا کراچی دی واخلو بده بیسه من نه ګرانه. واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردونکې تصویر ده. نو دوی روان دي دغه بشکی بدن نه باسي او دا بشکی هم دی چې دوه ورځې لپاره بس کیږي. هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه وب دوی اخلي. درنو دوستانو پر اپور کې مو اوریدل چې د نورستون زتر څنګ یو سنځه د په هنه په برخه کې و د نساجی بګرامي په کم کې ماشومان ته په دې خاطر په دولتي خوانځیو کې د زده کړو زمينه برابر نه و چې تذکری او اسناد یې نه درلودل. د په هنه وزارت لویان دي نوري نزه څخه مو وپوښتل چې د په هنه وزارت د دې سنځو د حل لپاره څه کړي او څه به وکړي.
کورنۍ چې د خپل ځایونو څخه بي ځای شوې دي د هغو لپاره موږ ډېره اسانتیاوي برابر کړې دي. د هغو ماشومان کولی شي چې دولتي مکاتب ته په هغه ځایونو کې چې د هغو موقتی استوګنځای دي موږ د هغه ماشومان راجع کوو او د هغو ماشومان کولی شي چې په دولتي مکاتبو کې خپل تعلیم تعقیب کړي. که د هغو اسناد در سره نه وي موږ په دغه برخه کې هم اسانتیاوي هغو ته برابر کړې دي. هغو کولی شي چې فقط یو پرزه را وريده معرف ولایت څخه په ډیرو کمپونو کې موږ خوانځي لرو. د هغو لپاره موږ د محلي صنفونو خو ته تدویر او هغه کولی شي چې په دغه ټولګي کې خپل ماشومان ثبت نام کړي او د هغو ماشومان خپل تدریس تعقیب کړي. که هغه هیڅ اسناد نه درلودل موږ هغه څخه یو آزموینه واخلو د دغه آزموینه تثبیت کوي چې هغه یا د هغو ماشومان په کوم صنف کې باید داخل شي. د دغه آزموینه د نتیجې سرموش کولی شو چې هغه د هغو ماشومان مکتب ته داخل کړي هیڅ مشکل نشته.
اکثر به زایشه یو د روغتیاي خدماتونو د کمک څخه شکایت هم کاوه. د امر روغتیا وزارت له سلاکار ویان ډاکټر وحید الله مایار څخه مو پوښتل چې د بی زایشه یو کورنیو لپاره کوم روغتیاي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري؟
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو. په بازوي کې په کومک د خارجي ماسات یا داخلي ماسات هم کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي. سیار کلینیکونه موبایل کلینیکونه چورته وای چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغه سره صحي مرسته کوي. که چیرې مهاجری هر کلینیک ته چې دوی ولاړ شي دوی ته څوک نه وایي تاسو ولې راغلی دلته. مونږ د دوی امکانات په وګورو موږ ټول کارونه په چا امکانات یې خپل وینو هغه کې ترسره کوو. که چیرې امکانات زیات دي به ښه خبرې چې د هفته دوه ځل لاړ شي. بله موضوع ده چې موږ هڅه کوو چې لاسرسی زیات څه مهاجرین دي څه اوسېدونکو دي دغه مناطق خلق هغه بودیجه چې موږ لرو موږ په کار اچو چې هم اساسي سی خدمات او هم شفاخانه خدمات موږ زیات کوو. دوی د انتظار نباسی چې څو وخت ډاکټر راسی خدای نخصه کې دوی ماشوم مریضی دوی ضرورت نه شخصی شفخانه ته لاړ شي دغه کلینیکونه چې نور دی په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې د هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې په ځای شوې کورنۍ سره څمرستي کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې باورو
وصل وخت البته کمپونو کې 8333 کورنۍ اوسېږي البته راغلي د نور ولایتونو څخه 3309 سال وخت نور کورنۍ د مخصوصا د غزنی ولایت د ننګرهار ولایت او د میدان وردګ ولایت څخه کابل ته راغلي دي چې په مختلفو ساحو کې دوی ژوند کوي ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات چې د کډوال چارو وزارت سره یو ځای بیزاسی و کسانو تا کمک رسوی مخصوصا خلک چه دیر نیازمند و ستونز دیر لری اغوی تا پی اول درجه خدمت که و کمک رسانی که پروس کال ده قوس میاشت که پیار یو کورانه تا وزر افغانی ویشلسی و کمک سی و ده دبلی اف بی لی مؤسسه خوانه دو دری میاشتی که گی چه دغه مؤسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوالو وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه ترسره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دغه ستونزه حل شي
دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خېچاره
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګوړ اچار خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روژه په خیر تیر شي او اوس هم ستاسو پام راړو هغه ذهني ازموینې ته چې د ګوړ اچار لخوا تاسو ته برابره شوی
مننه مننه کور موادان درنو اړیدونکو په نننۍ ذهني ازموینه کې دوه ګروپ لرو چې د ای ګروپ ګډون کوونکی دغه خغلی دي محترم زیرک خان کون ذهنه او خیرګل سودایی او تلوسه خوشاله ژوندۍ اوسئ او د بی ګروپ ګډون کوونکی مو اریاو خغلی خایسته میر تندخوی ګنگسلا پسد او اغلی ګونګی بلبله په ویاړې لاسونه پړکاوئ ودان اوسئ ډیره ډیره مهرباني زموږ د خبرونه اصول دادی چې هر پښتنه که کوم ګروپ په دریو ځوابونو کې ونوایله پښتنه دوم ګروپ ته راځي کیږي او دوهم ګروپ بیا یو چانس لري یعنی د یو ځواب حق لري که ځواب وکړه خطرخه او که ځواب نکړه بریا د لومړی ګروپ په ګټه اعلانېږي دواړه ګروپونه پوه شوي وس راځو د خبرونه لومړی پښتنه ته لومړی پښتنه ورسته له هغه کو چې دواړه ګروپونه رضایت ولري
موږ ځواب ورکو ای ګروپ
مهرباني پښتنه پیلوم هغه څوک دی چې دوا ځای مو علالوي او خوشاله هم تاسو وي
زما په نظر قصاب دی
نه جواب سم نه دی
زما په نظر دکاندار دی دکاندار
غلط
زی وایم سیمساری ولا دی
نه جواب مو سم نه دی